السلام علیکم زه امید زهیر مالیم شپږ بجې شوې د دې ساعت خبرونه ته خراغلی د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځنګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او شمنه ده. رینا میری نن سهار په خپله اکسپانا په دوحا کې شویو بحثونو ته په اشاره لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللي. په برېټانیا کې د بخنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستالې لیبیا ساکار دې له قوله لیکل شوي اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړی دی. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مړینې له پایله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د لامل یې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سرور ډیټو ولایتونو کې د 2018000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 1418 کسان له دې عمل مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 پیر زیات له 15 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 500 مېرمنې خودل شوې دي. تاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربه توګه په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالۍ سریلانکای لوبډله سره 15 ورځې او یو سل ورځنۍ سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دا لوبې د اپریل 25 پیلېږي او د مې تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلم او اسرائیلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل کړه تر پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونکړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کې رای ارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلی چې خپل زوی مړی په پټه خاور ته وسپاري. د ازادي راډیو روسي څنګه د میرمن ارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرو د فبروري په 23 مادري ساده مهلت ورکړل شو چې دا شرطو مني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن ارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوالنایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی ورکړل شي خاوت ای اوس پدې د اقدام نتیجې تر اوسه نه معلوم شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان او روسیو کې د کډه شویو په اړه نوی راپور. یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونیم میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده.
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دی، سیاسي دی او اجتماعي دی.
د هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبی له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راوستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله په ټایم نه لري، کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه دوی منی مای کی یعنی ل شپګنی مبه جوړ استاد ازادي رادیو اونیزه خبرونه تانه څنګه خبری کی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه له 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي له خپل هیواده د ډیری کډوالو تیښتې علت د افغانستان د بحران اولیدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې دې دوه هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لک ډیر افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایرانه ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوي دي چې له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو په راوروسته موده کې له بېلابېلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو له مخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریې وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پناه غوښتې وه.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د 3 میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي چې له هیواده د افغانانو د وتو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل له هیواده د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحاق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تېښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دی، سیاسي دی او اجتماعي دی. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدې چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ میرم خویندې او مندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دې ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد 10 میلیون نه زیات دی. او دا ټول چې اوس راوزی د ځوانه طبقه ده او تا واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زی صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو وینئ اکثر خلک په گاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا دا اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډیر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. ډیر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سرته رسوي، مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان روزي دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د هغوی د لارې د وشي کول اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي، که دوی مثلا زر ایران ته راشي د ایران د لارې دوی زر کولی شي چې ترکیې ته ترکیې نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشي کول ځان اروپا ته راوباسي. او په دې آخر وختونو کې ډېر زیاته کورنۍ دې ته اړ کېږي چې خپل ډېر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا وباسي د افغانستان چې په ترتیب باندې وشي کولی خپل هغه اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکي عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره یې له افغانستانه د افغانانو د کډوالېدو په علتونو باندې مرکه کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له پاکستانه په زور یو شمېر راوستل شوي افغانان وایي هلته یې د ژوند تېرولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو پاکستاني حکومت خالي لاسونه له ډیورن کرښې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بېله کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تېروي چې دې چارې یې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړی دی. تفصیلي بدې راپور کې واورئ.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرښې په زور راړولي وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړې وې، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډېره چټکۍ له ډیورن کرښې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخبل کاروبار د دلو د پاکستان هوا څخه په زور جبر او وسل شلو دل د ذکر زمينه مو ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، تر څو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او دا کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې عمومي نړیواله موسسه هم غوښتنه ده چې مونږ ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی راته وویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپلې ولسوالۍ او کلي ته راغلی دی. په بیانیه چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلی دی. بې سرنوشته مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بېچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په سلهاو مهاجر دلته راغلي بېچارهګان، بې سرنوشته او بې سرپناه ولا چې پراته دي، په بد حالات کې چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نغدي مرسته کړې او نه چا د موادو کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرښې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوې. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري دپاره دې ورته د کار زمینه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 زره کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمېر کورنیو سره یې مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغو کورنیو ته د ژوند د اسانتیاوې برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زوره د افغان کډوالو د رابستلو لړۍ پیل کړې، تر اوسه له ډیورن کرښې شاوخوا 15 لکه افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
لوی خو افغانان له پاکستان د راستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني. او بل خو بیا د یونیسف راپورونه ښیي چې تر 1 میلیونه افغانان کډوال شوي دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیونه، ځورول یې او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خو بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي او د هوایي د خوشي کېدو او وطن ته یې بېرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي له کله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي خورا بد وضعیت کې دي او تشویش ورسره دی چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واورئ.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي او لارۍ چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 کلن زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې بس ایسته وای زما مال نشته، مونږ سره روپۍ نشته، مکه ولا هغه وای زما توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشت ایران هغه کې پروتو مرس کې، بعد هغه نه دا ګیم مونږ برګستې روپۍ مې مواله کړو، مال زه بیرته واپس هغه په ما غشپه ګیم ورک ورته نو هغه په لور حرکت کوو. د ماشومان دا وینې ولا زر تر زر لګي، دا بندیتوب سخت شي کنه. بس دغه مور هم
وموغختل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه شاوخوا 1400 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ډیری دغه کډوال په ځانګړي توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دن پر اوکراین دروسی دا پوزی ارغل دوی مکلی زده. متحد ایالاتو او اروپایی طولنی دا دی ورزی پا درشل که پر روسی تازه بندیزون اعلان کرد. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبره یقینی کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دې راپور کې واوري.
نن د فبروري 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.6 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګېدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړهییز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د 200 کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې وویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو 2 کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو 13مه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 106 افراد او 88 کمپنۍ په نښه شوي، چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is an urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اړتیا شته. باید دا ډاکټر لاسه شي چې روسیا نور پرمختګ نه کوي، خو اوکراین باید وتوانی شي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 14مه روسي ځواکونو له څو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر ښارونو برید وکړ او ورسره یې د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو ښارونو درنې بمبارۍ وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کابل ښار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې ښاروالي یې پارامنه پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی له مالیاتو هم شکایت لري او وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د درېدو په سر پیسې اخلي چې دوی کاروزګار هلته ښه چلیږي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا د ناوړه چلند سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل ښاروالۍ د محدودیتونو له امله په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی او د ښاروالۍ لخوا ټاکل شوې مالیه په ډېرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټې سنګي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي راډیو ته وویل
سرکونه کې مونږ پرې کار کولو ته دندې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډېر کم سوی آتا د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپل ورکو.
خو نوموړي د دغه مالیې څرنګوالی او اندازه روښانه نه کړه. نجیب چې د مریم لیسې مخې ته پیرکي پلوري وای څو ځلې د ښاروالۍ له خوا یې کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي، هغه ځایونو کې مو چې کار ښه چلیږي لکه د مدرسې مخ ته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي، هغه ځای ته وړي چې هلته کار نشته، چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
15 کلن عمران وایي د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل ښاروالۍ لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولی.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کس یو، پلار مې هم وزګار دی. په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خو که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دی هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او دوی ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ له لارې د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نل تکړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
ګاوه ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ډیر مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې وروسته راپور دا دی چې د میدان وردګ په جلری سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوي ښارګوټي کې پاک اوبو، ښوونځي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته. د دې ښارګوټي اوسیدونکي وایي هلته نږدې 15 کورنۍ اوسیږي او سړک یې هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب له امله لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیل یې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوی ښارګوټي خلک وایي فاکې اوبه نه لري او نه هم سړکونه او نه هم ښوونځي او کلینیک. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي خوشحاله دي چې کورونه یې ورته جوړ سوه، خو وایي د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پکښې کې په نظر کې نه دي نیول سوي. رفیع الله او احمد شاه د تکانی سیمې هغه اوسیدونکي دي چې د سیلاب له امله یې کورونه په بشپړه توګه تخریب سوي وه او د کورونو یو شمیر کسان یې هم ټپیان سوي وه.
خو سمینه مېس کې شهرک به خجور شو.
شهرک په خیر جوړ شو. خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک اوبو ته اړتیا لري، خو سړکونو ته اړتیا لري او زمونږ کورونه چار دیوالې ته اړتیا لري.
همې خانوې مو به احاطه ضرورت دره.
تمامي سکه درې شهرک مراد
غوښتنه مو ده چې موږ ته دی په دې شهرک کې د پاک اوبو شبکه جوړ سي، سړکونه دی راته جوړ شي، کلینیک دی جوړ شي، ښوونځي دی راته جوړ شي او په یو شمیر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دی راته جوړ شي.
د دغه سیمې یو شمیر نور خلک هم وایي چې دی د سیلاب د خطر سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سي موسسې لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ سوه چې ځمکه یې د دولت له لورې ورکول سوې وه. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان یې بې کوره کړله. د دغه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین او د ډی آر سي موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د یاد ښارګوټي نیمګړې چارې بشپړې کړي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وطاقه، یو اشپزخانه، یو باب تشناب او پر راتلونکي کې دیوی هاتی پلان لرو چې هاته جوړه کو.
د فداسیال کې د چتیر کال د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بې کوره او ټفیان کړله. دغه سیلاب ځپلي وایي چې دوی تر اوسه پورې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي او تر اوسه پورې هغه ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1080 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه سریر وساته زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږه درسته د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ولاړ شئ. د ترڅنګ زموږ خبرونه ژوندۍ اوري. ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خوندي دي، کولای شئ ویل ولې د ویډیو برخه هم حل تشته. ډیره مننه چې لارا سریاس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان جنو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د دوهې غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د حوالي لپاره یو موټی او ژمنه ده. رینا اميري نن سهار په خپل ایکس پاڼه باندې دا هم لیکلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو دا هم ویلي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو له اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بلل ده. په بریتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیر شپه ناوخته وخت خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بلل او زیاتوي. طالب چارواکي وایي سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودرېږي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال د تنفسي ناروغیو لامل د لزګونه کسانو د مړینې او د زورګونه نورو د بستر کېدو خبر ورکړي. دبليو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خپور شوی ویلي په افغانستان کې د مني له پایله په تنفسي ساري ناروغیو کې د اخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې سړه هوا ده. تاکل شوی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډله سره د سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربتو په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډله له سیالي سریلانکایي لوبډلې سره پنځه یو ورځنۍ او یواد څلور ورځنۍ سیالي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک پرون ویلي له سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونه کړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناولنی ویان دا کرایار مشوایی د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناولنی مور ته مهلت ورکړی او چې د خپل زوی مړی په پټه خاورو ته وسپاري. د ازادي راډیو روسي څنګه د میرمن یارمش له قوله خبر ورکوي چې وای د ناولنی مور ته پرون درې ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرطو مني کې نزوی به د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. کور مواد چې ازادي راډیو سره سي او سم لجمن سره سم تاندې څنګه اونې ځا خبرونه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر ځوان دریشي ګندون کې د جمهوریت له سقوط وروسته د خپل کار له پیکا کېدل اوس شکایت کوي. وای ووس د خپل خیاطۍ د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم دریشي قیمت هم مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کټاله هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، وکس په پیش مرده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولې سر تور غلا چي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفی بدون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه یې خپله ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زر دي د یو کار په زده کولو ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای د دې چې نویو کارونو او تجربو ته وهڅول شي، دې ته اړ ویستل کېږي چې له خپل زده شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسې ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په برخه کې لس کلنه تجربه لري. هغې دا کار په ایران کې په مسلکي بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لامدې لارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لامدې وجې کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شدګه همش پیران تمبان شد.
دریشي او پتلون ورک شول، اوس ټول کمیسه پر توک دي. ما په ایران کې د دریشي جوړول په مسلکي توګه زده کړل، بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ، شاګردان مې درلودل، لوی دوکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځني خرڅ سره بس اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نه شوی ورکولی، ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چکر نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه، خو کسب مخکې نه شو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه، کس با پیش برده نمی تانیم.
در ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چه درخت دوکان لری او پتسنگ که خیاطی هم جوړه کړی و، وایی چه اتلس کسانو کارو سرکاوه. در طالبانو لواکمانی روز ده هغو خیاطانو چه دریشی جوړه ولی پسلو که 90% کار لزیان سرمخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی، وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې دا بس نو سپتلونو د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره تاوان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې په حساب نه شونې دی، نو بیخي حتی یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسمو د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل څه پروګرام اوسي، نو هغې د خاطر که پتلون یا دریشي جوړ کړي. که نه نور خو چې دی که نظامي یا دغه چې دي ټول عموما له منځه تللي دي، څوک نه شته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. که خو د خیاطۍ که درته ووایم، نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی، ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي. نو خلک کوشش کوي چې هغه اولني ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل، نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس دمسته شری کوي خو به غوندو کنه ما زړو کې به وخت لري کنه. زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دي د کاروبار در فروشانو دي یا د خیاطانو دي ټول پراکم شوی دی. مثال درته ووایم، اوس حتی د روجي یا د لوی اختر د خاطر دا چې دي د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن نه دي کنه، چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو داسې وختو چې مونږ به خپل په دروجې میاشو مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستل، ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. او اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت وي چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي، نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی، د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله، له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې، د خپلو کار کوونکو له اقتصادي وضعیت نه دی راتوی، البته د خیاطانو چې څومره خرابه سه.
دوکاندار باندې اثر کوي، پر فروش باندې اثر کوي، همدارنګه په کاریګرو باندې هم ډیر اغیز کوي. ځکه په خوا کاریګر چې دی په جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 6,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو، نو اوس چې دی هغه 1,500 یا 2,000 پوه شي داسې افتر راځي چې هغوی پکې 0 روپۍ کار کوي. نو دغه 0 روپۍ چې دی ځینې وخت کې حتی زه خپل هم ځان سره هم دا فکر کوم چې آفرین د دې کاریګرو د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې هغه خپل فامیل چلی، اولیا ضرورتونه، نور مریضتیا، د هر څه. هر کاریګر چې دی تر ډېر حده پورې چې دی مشکلاتو سره خلک نسبت اوس وخت چې دی هغه وخت کې ښه وو، ځکه دولتي وظیفې زیاتې وې، موسساتو کارونه زیات وو، نو د خلکو اقتصاد ډېر ښه وو. نو په دې اساس خلکو چې دی لباس جامو واسکټ کورتۍ هر څه شي ته خلکو زړه ښه کولی شو. اما اوس چې دی حالات خلکو زیاتره خلک بې وظیفې شو، نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو همدارنګ په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته ری هغه ک اوم گټي اډغم کې ما خپل اولي ضرورتونه پوره کولای شي حياتي اجامې او اسکر دا خو د سره شوق او زوخ شایان دي نو د تډیر ورستا هغه خلک وس جامع کې چې هغه سره یا اتمن داوی د فاميلي او غړې د وغړې چې په خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه او ترالېګي نو هغه خلک چې وس جامع او واسکټ یا کورته ځان ته جوړه کی اما دلته چې څو غستوګند د هغه کاروبار دی هغه چې نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه در سره جامع او کورته واسکټ هم ځان ته وکینو په دې اساس او ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې دسه جامو کې اداره کې چې څومره ډیر زیاته بخې وال شي د دوی خوخیږي کنه او اما کوم راځي د سټ پیسې پېچلې باندې ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کار وی یا پر کار وی کنه دسه ډیزاینونه او په خوا چې کوم دغه او هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځانان وتلي د خارج کې
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولی درشینه جوړوي او نه یاغوندي په کابل کې د دولت یو تنخانه کارکونکو چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي وای په خا به درشي دفتر ته نتلو خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی درشینه جوړوي بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګارد پروت دی
د ځان په حق درته ووایم هر ورځ به چې دفتر ته تلو یعنی چینج کول بم یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کوله اوس چې طالبان راغلي دي نو بیخي تقریبا درې کاله برابرېږي بیخي استفاده مې ورنه ده کړې که درته ووایم چې زما به معاش ونه شي راتلو نو ځان تصمیم به مې و د مخکې نه چې زه به د معاش کې ځان ته دریشي خامخا جوړوم نو معاش به مې لاغستی نو تلم به خیاط ته او ځان ته به مې یو دانه دریشي جوړوله او خو په شوق دریشی جوڑ کے دفترونو تتله نغوندو بعد د ریشینه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې نو اوس د طالبانو دراتک سره د ریشینه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کولای شي کنه په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي او همدغه سي ګاندل یو عام ډیر کمره شوې ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر او مو ګاندل شي نو ګاندل لږه هم ډیر کم شي دي څوک نه د سډیر ګاندین نه ځکه چې زیات دود د همدغه مروج کوم کالی چې همدغه نه که څوک رسمي دفترونو ته ځي هم دولتي همدغه کالونه استفاده کوي او همداسې روزمره ژوند کې هم د همدې نه استفاده کوي نو د دریشي نه استفاده بيخي کم شوې.
افغان خبريال عاشق الله وایي چې دریشي د خوښي وړ پوښاک دی خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه ده ورته برابر شوې چې دریشي واغوندي ځکه په خیاط هم نه جوړوي
تیر وختونو کې موږ خپل هم درشی اغوستل او درشی چې کله کینو ضرور به درشان په خیاط کاندې دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه دو نیم کال او درې کال چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوه درشی په خیاط نه ده ګنداولې یو لاغي ورسته می اغوستي هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر اغوستل کیږي او کالو ته ډیر پاملرنه کیږي نو اوس یو متل پختو کې دی وای چې چیرته اوسي په خوی به دی هغه اوسي، نو مجبور یو چې له هغې را وروسته دلته کالي واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالي اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستي او نه مې ګنډلې په خیاطانو، چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار کړي. غالباً هغوی هم د دې لپاره دوکانونه جوړ کړي وو یا په دې مسلک کې کار کاوه چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاواري کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنی دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کېږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کړي، او کله چې دا مسلک زده کړي په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلې د ژوند د پاللو په پار، واقعا دا ډېره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د دریشي له اغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره یې په هېڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوس د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پودو کې خوشحالي و، په پودو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو شخ په برابر کې هغه کا په خولې و کا په دریشي و کا په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغه وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډیرو خلکو وظیفې لرلې، ښه ښه معاشات یې اخیستل، نو کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده چې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف چې کومو خلکو معاشات اخیستې هغو معاشات کته دي، نو سی چا خبر جب خالی وي نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سے دا درشی دا تافیق خلی یاد کړه چې افغانستان حالات انداز دې سې خوشحالي وکي و نه ویني، نه کاروبار جوړ نه، نه ودونه غره کم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه غره کم خوشحالیان استله کوم وخت کې کوم وخت کې وي، او دوه تیر دولت کې بار سټایل سے ځوانانو کول هغه خوشحالي مراسم یې ودو مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نه هغه مراسم سے مخکې په منزل کې دل هغه سی اوس نه پرګړي ځوانانو بس په ویختو کې کوم سټایل ګیره کې کو هغه باندې نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کاروزګار نستا، همدای لتونه دي سه کاروبار جوړ سي خلکو معاشات سي روزګاری جوړي، نه بیا څوک زړی غواړي سي اوسټایل نه اوسټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، جز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي توار غلا چي، څه رقم خولی سر توار غلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی ولې دریشي نه جوړوي خپرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه ککړی، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈلی یا ٹراؤزر دا سی ندی کار خراب سوی زکر سی دی آغا کم شوکیان چو چاچ دا گستل نو آغا خلق خپل هیواد پر خیتلی دی نور ملکو تا مسافر سوی دی نو پدای خاطر دوی کار کم سوی دی وست لکا سر اکم چی مود دا سر اکم چی خلق زان باید اپڈیٹ کی بدل کی نو باید توجه کی مخ په ساده کاډری ته
تاسو خپل تجربه راته وای کله چې یو کار کې ما ته خوړل سي لکه د دیرشی په جوړولو کې سره کم خپل کار ته مبدلون ورکړ سره کم بدلون ورکوي نورم چې او دسی کار وکړي چې پیسې وګټي
د سې مثال وکړي کمبل کا ځای جنده مثلا د سره روابط لري کنه مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کې مخکم درویشی جوړول او ځای کاری جوړ کی دغه سي مخکې د درویشی ټکا خرڅو د اوس باید ساده د کاندي ټکا خرڅ کې نو دغه سي باید ځان مدد کې مونږ خپل هم مخکې کم کارونه کول لا غنه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو مثلا اوله کې خیر ده تاوانی به ورسته ورسته هغه کار ایسته ایسته روانې دي نو ځکه نه سي یو کار بند شو نو بس ته به نور کار نه کوي نو ته بل کار تلاشه چې هغه اوله کې د مشکلاتې بیا ایسته ایسته ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسي داسې نه کې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړ په فایل کې د څومره ستونزې ولیدلې
ډېر ځه ما یو ګیم زون جوړ کړ بیا لازم موسم سے راشی نو آیتا صبح خبر ایسے چھے کل زمین شروع سی نو پتہ کابل کیا غبار کونا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری مثلا پا سنیر ساتو کے دو ساتو یا دری ساتو وی نو بیا منگا خوکار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی من کار نکی دا نو بیا منگا آغا کار کی تاوانو کا آغا پری خود وراغ دو آنلائن کار اس نو آنلائن کار دغا دری امکال دے سے منگا مخبر اللہ میں الحمدللہ خوشحالی پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګه
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي مونږ خودلته د پټو تصویر وینو
ها مونږ سره پټون وی مونږ سره سپلیم وی دا دوا پروډکټ دی فیدن نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نم راوړو
دا شین تاسو چیرته جوړوي
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو حالته جوړو
حالت خپل کارخانه لري څه رقم جوړوي
حالت دوستان نه روخ او موي جوړي مونږ ته را لګي
مثلا څومره پټوګان په ورځ کې په اونۍ کې څه رقم جوړوي څه رقم را انتقالوي آنلاین مثلا په کابل کې دی او چا پټو په کار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو په کار ده تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا
کارگران
لری دا پٹو جوڑے
کارگران تجربہ
بالے او ته پاکستان کې دا جوړوي نو تاسو بیا را انتقالوي
بالے پاکستان کې جوړي سواد سلام کړ
نو تاسو ولې دا کار سواد کې کوي په افغانستان کې امکانات نشته چې امدادي پټو کارخانه دلته جوړې کړي
بالے موږ سره اوس امکانات نشته بودیجه دنیا نه لري پیدا خپل دوستان نه لرو امه کوي سره یو
څومره آیت تاسو لاسته راوړي نه به خو مصروف یاستې کومې پیسې چې ووس ګټي تاسو خپل کار بدل ک اوس پټوګان جوړوي ځکه په خاني کار کې ګټ نه و څومره خوشاله یې ترې څومره آیت لاسته درځي
بس دغه مکه کې چې چاته محتاج نه یو هغه خپل مشکلات هغه خپل زندگی هغه خپل مصارف په ډېر خو مخې وړل کیږي او ان شاء الله کیږي ورځ په ورځ کیږي
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ول روڅې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي دوی تل خپل تجربه څه وایي
درویشی جوڑا لا وہ سادہ کالی جوڑ گئی زکا دا گدوالا سر مشابہت لری دا گا مسلک دس انہوں نے سے کار بند سو تبا نور کار نہ کہنا تا زندگی کے ڈیٹ زیاد کارو نہ دی جگہ کے والا کی سختی والا گے نہ بات آسان ہے یار یو کار نو باید مونږ چې مونږ کم کار بند شي مونږ باید جګر خون نه شو ظلم خفه نه شي ځکه زندگی سره تړلي معاملې دي نو دا راځي راځي یو کار به بندي کی تا ته خدای دې بل کار لار جوړې انسان په بل کار باندې دي دسې به نه کوي تا دا یو کار بند شو نو ته بس نور کار نه کوي او کلارې کور کې کینې ته ځوانې ته مهنت باید وکړي
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تر بیا فرض کی چی است الله مومال او ملګری
Armano na da pura sanawa مزه د وکړې د لیلا په غړس پی